درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناورین بدی ورځی په پیلې دودي خلک وای هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړه دی او دندې له لاسه ورکړي وای
دا مهال جوان ډېر سختي سره تیرو د کور قیمتي شیان مخرس کړل سره زر مخرس کړل
په اورزګان کې په خواردواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی
تاکي په نړۍ کلاس ولکه یا ګرځې ده ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا د ښکاده لسی بس په کب ورځ به جوړل
تر دې یو نور موضوعاتو مخکمو رابولم د دې سات خبرونو ته
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږ مادو کې یو فرمان صادر کړ ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي په پا پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسی ورکولی په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي د ملګری ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریاند کاکومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر و د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په اخو ډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړې په ډنډو وهي د امریکا متحد ایالاتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوز فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي د امریکا د پوز یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د هغو انتخابونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري خو میلی د واشنگتن او د ناټو د اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي اوکرایني او غربي چارواکي وایي چې روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر جنگي تطبیقاتو وروسته خپل پازرګونو پوځیان او ثقلیه تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمې کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو کړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته سوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت سوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوري انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د راپورونو نوبت دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کوم اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې سیلا و آزاد انسان دی او هیڅو کې چاته په بدو یا هم بدل کې نشي ورکولی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګ دیت څلور میاشتې تیرې دوه او لدوی د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د خزو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خزو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازې ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خزو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولای. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او ان قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پالمه انجونی یا خزی په بدو کې ورکول کیږي. په فرمان کې د بالغ انجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوی چې د بشري حقوقو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لیدل مهم ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د خوځو د سانګي مسؤوله حیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې د دې فرمان د منصبانګې پاړه وویل د ډیر بحث د واده پاړه شوه خو د خوځو د بنسټیزو حقوقو پاړه پکې سندي ویل شوی.
دوی کارته د خوځو او زده کړو ته د جنونو د لاسرسي پاړه چې د اندېخنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما پاند د لوی مسایلو پاړه د طالبانو نه لیوالتیا خي او غواړي په دې سره د ډاټ جوړ کړی چې نور مسایل به حل شي. انجونی به زده کړو او ښځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوا یې د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویل کې کونډه ښځه د خپل اختیار څخه نه ده او د هغه لیوار یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړي نیورسته لیورته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خوځو مالی حقوقو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د خوځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خځې له دې حقوقو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د حقوقو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خوځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عدالت وکړي. د خوځو د حقوقو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
مو ته هلي هیڅ حق را مونږ
مګل دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتي ځکه مګل دوی نه هیله نه لري. دوی خځې تل ځپلي. موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی خځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دي چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څخه خلکو ته وایي چې خوځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اساس په نظام باندې لازم دي واجب د خو حتمن ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دي او وبسي هغه هم
د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی دی. دا فرمان لکه څنګه چې مو واوریدل شپږ مادي لري. تر ډیره د شزو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندیشنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنې په افغانستان کې د شزو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د شزو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شناندي شکری جلالزی سره خبرې کوچه دا شیبه د ټلیفون لاره را سره ده. محترم جلالزی تاسو ته ارکلی وایم. تاسو به د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر فرمان کتلی وی په اړه تاسو تفسیر سره ده.
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه. bale ma da farman walidulo zo qaram che da bas yu cha palo ya kacha matrah ko aga da che yawazi yawur farman che paghi ke yawazi kurani masail de khazo ke sabat ra gali wi da pait in one kafim na de aw balda che dastun zan shial ka wala asasi khabar da da che awal ho de kumo qawaninu pa asas pa په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم غا خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د تبرسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري او تر ټولو مهمه لوی موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غي کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباو یا د وګړو د حقونو باسته او الته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دا قانوني حکومت د ټولو اتباو حقونه په تطبیق سره ونه پیژني. زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورد او هیڅ نو
نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغي اندیشنو ته جواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید شوزو ته اجازه ورکړي شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغه دوړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملاحبۃ الله خونزاده په فرمان کې.
اساسي بحث هم دا د سیکل په اساسي قانون کې د خځو حقوقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي. امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان مېرمنو اساسي حقوقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقوقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقوقونه دي. یوازې دا نه ده چې و مېرمن به معلم وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې مېرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي. نو یوازې هغه کلیشئی او هغه څه چې په یو څه حده په پاپن ټولنه کې حل شوي هم هغو مسایل ته راغلي دي. په دې فرمان کې یوازې په کورنۍ مسایلو باندې بحث شوی ده او په عین زمان کې یوازې ډیر محدود دي نکاتر مسایلو پورې ده.
بله، لیکن کمیوشتم متوجه شوم.
دي دا یو بخش.
بله، او بخش استاس په خبرې کې ول ویدم، لیکن دا لومړی او دوهمه ماده څنګه د یو مولا لوري نیوی نه دي. ډیر بلایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلې رضایت شرط دی. ډیر وایي چې دا وخت د انجلې د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکلا باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم سې کړې وي. دا مسله در کولای سي چې دلته د ولی مسله مطرح کیږي، ولی که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای سي چې خپل تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې ډېر دینی مسله نو ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیره واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي، ولې دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د خځو پر وړاندې د او تریخوال عزت قانون باندې کار روان و، ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشیح کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلانو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې او ډیر داسې وکیلانو چې هغه په خپل په کورنۍ تو تریخوالی باندې متهم او روزمره دا کار کول متاسفانه. نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نوه نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوي یا نه ده شوي، او یا دا چې مثلا کونډه بل چاته په زور نه ده واده شوي، یا دا چې مثلا د دوی مهر ورکول شوی دی. یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې متاسفانه باید ووایم چې همدغه دینی علما په اسلام ملا باید ووایم، ځکه چې علما او کلاس بیا بیل ده، دوی په نکاح کې موجود وي باوجود د دو چې پوهېږي چې دا ولور حرام ده، مګر دوی په هغې نکاح کې برخه اخلي او هماغه مقدار پیسې لیکي او د انجلۍ د پلار نه پوښتنه کوي چې دا پیسې دې حاصلې کړي دي. یعنی د خپل انجلۍ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا مهر ستا پر رضایت ټاکل شوی یا نه، او آیا دا مهر تا ته رسېدلی یا نه. او د دې لپاره هیڅ قانوني سند هم وجود نه لري چې کله انجلۍ وغواړي چې هغه په قانوني شکل باندې حاصل کا، هیڅ نوع قانوني هغه نشته. فقط یو دعا کیږي او د مشرانو په مخ کې ویل کیږي چې دومره ولورو، او دغه دعا او دغه مجلس هم یو ملا کوي چې هغه په دې مسایلو باندې ښه پوهېږي متاسفانه. نو دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی، او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنه د فشارونو لپاره یو اقدام و چې متاسفانه دا
تاسو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام و، خو ځینې بیا وایي چې طالب مشران لا هم پا په همغه کلیوالي چاپیریال کې دي یا همغه چاپیریال پر ذهن او فکر حاکم دي چې د اوسنی عصر شرایط نشي درکولای. ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شقی شي. البته ځینو یې اوس درکړي چې د روغتیا په برخه کې یا د ښځو د تلاشۍ لپاره ښځو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که ښوونځي ته یې پرېنشتي څنګه به ښځه ډاکټره کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، فکر نه کوي چې دلیل به یې همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدا موضوع ده چې دوی ډېر په ابتدایي کلیوالي او د وی وروسته پاتې ټولنې یو وروسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نوه عصري او اوسني ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نوه حل لاره نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله د ښځو حقونو ته په صورت د اوسني وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره هم ورته ونه کړه. او په عین زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې د ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا د ملت ته دومره مصارف، خپل ثروت، خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې لپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي. یو د اساسي خدماتونو نن انداده چې جنکې ته د زده کړو زمينه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
ډېر زیاته مننه د سیاسي چارو شننده شکریا جلال زئی و چې له ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په اورزګان کې په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پخوا پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه وژه ده او اوس تازه د ترینکوټ ولایتي روختون تر وړي. د اورزګان په ولایتي روختون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومانې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواده نه خورم هم تاسو نه وو الله کې خپل لارې تلاسي والله کې یا ګرځې داسې والله کې خبرې کوله چې والله کې یا دغه کېده لس بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ویل د مو شر نه ست چې ویو خو والله په دغه مواد مو ورځې لري دي دغه مواد ورکو دغه ورکو چې دغه مواد قوت چې پیدا کوي نه کیږي.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی. چې شایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خو دوی ادعا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد ورکول کېږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نامې پاګه کړه کنه درمه د زنګ ورازنګ کمې وړې ده نه مواد را کوي نه موږ تر رسی ژوی دو پیسې د نن کې یوه یوه دنه کې ټوله کې وړې کې موږ دغه پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټنا نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چیرې کول پرونه نه و د سکولونه په ډکو ویړل موږ دا نن درمه پر د زنګ ورازنګ شنان مې په دغه رقم دي د غوځي مې شوا سیب چې په کښې نه په بمیان کې ولاړې دای نه سي در پښو دي لاندې کوي چې ولاړ سي در کوي نه وي وفزې را څه وفزې بل څه به راله راسي بل سبا ولا راس وینس تمواد خلاص وی دی زی وزی ولا کدان لا درکو زمش کشنی اوجی دی مش په کور کده ماشان وره نه لرو نه ولا کشی لرو کشنان می د غاری د غوزی مشاس د علی رضا سره پر شو زو خدای ک په موټر کې راغلی په موټر گاټا بن پر شو راس مخسن پر شو نس ولا ری دی دی مش ته شی نه راک نه شی راس
خایې زور سره غلی یان نو وځي چې دې د کار د ماشام د نن ورځې ته په کوم ځای کې څنګه ما ورته چې په څو ځو راځو چې هغه له په دې د دې د ناس یا دې و چې دا دې نه نه چې نه چې دا باندې څنګه نه دا کې نو نه کاټه نه تر کې را څه وګرځي هغه ما میاست چې وځي دې په د مور په څیر څنګه نه ګوري نو ورشې ستنه چې وارې په موږ ته ما واخ را چې موږ چې یو دې ته دې چې موږ واخ مو ما دې پران کته سره د ماشام د نن ورځې پر وایې و تا اکشن دی اغل کولی دی ته ته دوه نه ته چې په خپل کې واه نه می پینځه نه می پینځه ما د سپټبخې می اته نه دی راښکړه.
فاروختون کې د سوی تغذیه د برخي مسول ډاکټر ستاره بیا د ایداوی ردوی چې ګڼي دوی دی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ور کوي. دا منی چې په دغه ولایت کې ماشومان ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو ای لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومان ډیر والدی دا وای د پخوا په پرتله څو برابر په سوی تغذیه د اخته ماشومان شمیر زیات سوی دی.
ډیر په تکلیف کړی چې موږ په واسه پوره یې موږ هغه درې ونیم بجې پورې خپل کار ته کوو مواد وړو ورکوو چې دی ځي کور ته رخصت وو موږ تر اوسه پر پرسونل هم بند کړی دي یوه دننه پرسونل ته ورکوو نه خېښو خاله ته ورکوو چې دی چا حق یې موږ یې هغو ته ورکوو موږ یې لاس ګورو مچې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو نور یې بلې چا ډېر سوي دي مریضان بیخي ډېر سوي دي دونې ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دی د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان شایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې سازمان له قوله په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې ده. د دې خبرونې په دوام کې په دې موضوع هم راپور لرو او دغه راز ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مهیروي چې په دوهمه نیمایي کې خبرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي په مغوړم د دې سات خبرونو ته
د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو چنګار وکړ. په فرمان کې د نجونو او شوزو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دی ویل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د پاکستان په پنجاب کې پاریدلو کسانو د سریلانکا یو غړی د هغه څل کبل چې مقدساتو تسبکاوی بلل سوی وجلې او بیا یې مړی ته پور اچولای دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د سختې اندېښنې وړ دي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګو چې د اوکراین پولې ته نږدې د څلور نوي زره پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري را روانې میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوي بڼې اومیکرون ډېرې نوي پیښې ثبت شوې دي او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځ ته اړتیا لري.
که څه هم طالبانو نږدې یوولس یا دولس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتیږي، خو طالبان بیا وایي چې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او ژر به مامورینو ته معاش ورکړل شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو د پیل په درشل کې دی. د دې پروګرام په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي له پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزدو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه ځلې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه خبرداري په اړه دا راپور واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نګدي شپږ میلیونه انسانانو د ژوند اثرخ روان او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خونند د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکو مېرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 2.3 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
نیم مال په سر به خرڅ کو، نیم په مجبور په تاوان خرڅ کو. نور وضعیت پزل د خدای خدات معاملہ ورکښوې ده، خو دوی موډي امر ورکښوې ورسره.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پایل تنګ دي شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری الن میګروتی لقوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بد پایلو ته ډیر اندېښمن دي. دا هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګونا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید لدی عمل چې په دې هیواد کې زیږیدلی له لوګي ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې او د ژمي په پال سره خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو لمخي په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان لدی دریز هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې له افغانانو لاسنیوی وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکنی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکو بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکي انزور ترسیموي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې محل را رسیدي چې د طالبانو د حکومت د دای سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالستار مدني ګهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې وزو شهیدان شوی دي دا غوښ چې غم نه کړی او دا غوښ خرچ او خوراک ختم شوی دی.
السلام علیکم، جوړ په خیر سره شری دادا دې کار کوم ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک دې نکي پر طالبان درواغ نه وای چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان گرانی جوړ کړل د خپل عملونو سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارک د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم زما د ټولو مجاهدینو د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بد مرګه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم ځینې داسې چمنو کوي داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه ښایي د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه ماتمې کې بلکې خوندي کې نظمه د ټولو مجاهدینو سلاشي را ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیز دوی باید دغه بیت المال شان د ځان وبولي. هغه ورځې خو دوی در په یاد کې شدي په د موټر سایکل د تیلو پیسې نه درلود دوی په یوه ګوله ډوډۍ نه درلودله نو دا اوس د خدای پاک به د دوی څخه ډېر ناراض چې دوی اوس دا کارو ته ملا تړلې ده په ځینو ساحو کې دوی د زور سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دلته د هغه مخکني حکومت څخه پاتې شوي دي باید هر مجاهد هڅه وکړي کوشش وکړي چې دا شام خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما پیغام دی و ذبی الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سر کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکې شو نو دی په دې وضو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد
په علاقه کې کپچاو کې واده دی تر زر مرمۍ وته پنځه مرمۍ دراکې وته زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلی دي چې ورته ووایه وایي دا د اشرف غني په ده، اشرف غني د پلار خو نه وه، کارخانه خو یې نه وه، دا خو د ملت په وینو راغلي، دا ولې خیانت کوي؟
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بی بی سی راډیو څخه مو اوریدل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند توجه کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ورسکړي دي، البته پنځمه نه دروا کنه، پنځمه هم کول د دې څلورو نکاو روپی مہر د حساب کتاب ولیدی نو کې د څلورو شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې جایز دی روا دي؟ د اجتماع نو ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت ته روا دي، او هغه د کی چې د طالبان په تسرب کې د شتونه سل سل دی په 1500 دی په دې کې د دې یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپلتي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دې جایز دي د سرو د حساب کې د خدای پاک سره دینه مخ مخ کیږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څه کنهسته مشتجلا راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې شری چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره، د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی. و سلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علمین ولایت خبر کوم. ما د ازادي راډیو څخه دغه تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي راډیو څخه چې زما دغه پیغام د نړیوالو تر وروځو پورې ورورسي. زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومې موسسې سره زما سره په تماس کې زه د ډېر سختو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یم. زما راته تمه و امید د ازادي راډیو څخه د خدای په دې کې چې زما دغه آواز دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل دریز برانی که او ما داغ پیغام نشری جن دوی دی پا خپل اپتیف را پروی.
بله سلام علیکم. ننگار اولاد دو خوزیانه اولاد سال نکاو سر اپتیبات کم ستا 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 سکول مدو کار کنون که خپل نیک حیل و اترامات واندی کن راغم رابطه پا امداد او مسایدت او کمک دی اولاد سالوی که چکم بازی داغ کل خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مرشي وي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق یا غته ورکی هغه قران او تمس کې چې قران ناس ور باندې کوي چې هي تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار احمد هلمند د ګریشو لسوالی سرسای سرپران لیک سره غلم عرض نګارې دلته د کریشو لسوالی ته د مایبینو مرستې رالې ده. مایبینو حکومت هغه طالبان فقط خپلو مایبینو ته ورکړلې د ځنګلي او کوشتۍ او مایبینو هغو ته ورکړلې ده. نو که حکومتي مایبینو د پخواني حکومت که ملکي خلک وو هغو ته ورتلا نه ده ورکړې. نو طالبانو د لوړپورو چارواکو سیمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او دا نور مایبینو ته خپل حق ورسېږي.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنې مسجد د منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بېواسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې خوازه جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري، او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي، او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شرکت خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت
زلیل او رنگزر د ژوند تیروم زما د ازادي رادیو صدا غهیله و ارزو ده چې په جدي توګه ډېر سره زما نړیوال پورې ورسي زموږ سره په دې حق کې کومک وکړي زموږ د معلولتوب یا زموږ د بل پر برابر غم به سره وکړي زموږ د خدای پارې انال یعنی
خوراک